Radio. Radio Azadi.
شنبه د کبات لسمه د مارچ نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د اف ام په 0.15 هم د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د کابل د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې تر لسو ډېر کسان پکې وشل شوي او په لسګونو ټپیان شوي له نویو څېړنو خبرو. خو لومړی خبرونه. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو خبرې نن له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. آسیا پراختیایی بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي او د اسرایلي ځواکونو او فلسطینیانو په تازه اخو ډب کې یو تن وژل شوی او یو شمیر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه له یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شوی. په دې خبرو کې پرون وقفه راخلې وه. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو جمهور ریاست پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد په منظم ډول د طالبانو له سیاسي استازیو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. د آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لار د بیا رغونې لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فایدامي یا فواید او بخشی د افغانستان د فایدامی وزارت د جمعې په ورځ دا خبر تایید کړ او ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی دی. دا لوی لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتره ډیر سړکونه جوړ شوي دي، خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 50 اوور سیالي به سبا یکشنبه د مارچ په 10مه وي. د سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ څلورمه لوبه پرون د افغانستان د کرکټ لوبډلې وګټله، د البته د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ په 15مه یو ټیسټ میچ هم وکړي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. د سیالۍ په تایلند کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبه په ورځ د مالیزیا لوبډلې ته په دې لوبو کې ماتې ورکړه. اسرائیلي ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی هلک وویشت. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي وژل شوی ځوان تامر عرفات نومېده چې د 30 کلونو و. دې کس ته فلسطین د رفح ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د فلسطین روغتیا وزارت همداراز ویلي چې 44 مظاهره چان زخمیان شوي چې 2 ژورنالیستان او 2 ډاکټران هم پکې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې فلسطینی ملیشو پرون له غزې د اسرائیل خاورې ته توغندی وویشت. هیڅ فلسطینی ډلې پر اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په اسرائیل کې له دې عمله د تلفاتو خبر هم نه دی خپور شوی. اسرائیل وایي چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره پر هغو کسانو چې په ډله ییز ډول پر پوله د ور اوښتو هڅې کوي ډزې کوي. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهاوونکی ګاز استعمال کړ. په استانبول کې پرون په دې مناسبت په لاریون کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. پولیسو د استانبول مشهور استقلال پارک ته لارې بندې کړې وې. د ترکیې پولیسو ویلي چې مظاهره چانو له حکومته د مظاهرې اجازه نه واخیستې. په استانبول کې تر دې وړاندې په لسګونو کسانو په سوریه کې د ښځو او کوچنیانو د زندانی کېدو پر ضد مظاهره وکړه. په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکسو عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروب موتافیان مړ شو. هغه 2 شپېته کلن و. د راپورونو په حواله دی پرون د استانبول په یوه روغتون کې وفات شو. مسعود متافیان له 1990 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس کلیسا مشر و. متافیان له 2008 میلادي کال راهیسې په یو ډول عصبي ناروغي اخته و او د ارمنی کلیسا سرپرستی عیسوي راهب آرام اتیسیان کوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اتیسیان ته د تسلیت پیغام واستوه. دا خبر ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري.
زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پېښه طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې سربیره دا خبره کوي چې په کابل کې د تېرې پنجشنبې د ورځې د برید مسؤلیت داعش منلی. وړاندې په دې اړه په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د سولې د خبرو په تړاو د حکومت او سیاسي ډلو پر همغږۍ ټینګار کوي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو له کونډو سره مرسته وشوه.
په زمن بچی شهیدون دی، مسړی شهید دی، سوباری ولسوالۍ کې یو ملوار شهید دی. امیس راولین د پاده چې دا کمک وس
ما شوزیت دا د خویل ته پروت یو کورن نن مو کورن لرګی ان ور کړه پر ماړی باندې پخا کړی.
د خبرونه پروسو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
مطالعه وای چې کور نه تر ګوره پر باید زده کړو وش.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. دا د دې سربیره چې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په دشتي برچي سیمه کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. په دې حمله کې 15 نوي تنه زخمیان شوي هم دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګنده شوی چې د پنځم به پورس په کابل کې د حملې عاملان وسلوال طالبانو
خپل ترڅو چې د دهوان دانی ولکی او دوه نفر نور چې عملت په ساحه کې حضور لري هغه هم تر برید لاندې راځي چې د ځنګړو ځواکونو قطعه عملیات پکې یو هغه هم لمن زوري. زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پېښه ترستانو طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمي وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوه. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات د حملې څخه وروسته پر ټوټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې له یو برج چې د پغمان او د اطلسمي ناحیې ترمنځ راکټ ورویشتي دي د حملې تنظیمونکي ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشتي برچې کې د پنځم به د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی جمهوری ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل سوي سیاسي کسان موجود. په حمله کې یو لسنوه وژل سو او 15 نوي تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیسته. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکی تلفات وي وسلوال طالبان د مسؤلیت لمنلو ډډه کوي او د داعش وسلوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حمله مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیسته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش تر ډیره حده په افغانستان کې ځپل شوی او د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. په کابل کې د حملې مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولای شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
ټول بهیر خو بل بهیر د چغره روان دی په موغو شکل باندې دا چې څو وخت نتیجه ورکړي یا نه ورکړي هغه بیله خبره ده. خو زموږ عملیات هم د اوس د نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په ټول افغانستان کې په دښمنانو باندې درد زیات شوي دي، هم تعارضي عملیات زیات دي، هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت د ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څرنګه او له کومه ځایه رسېدلې وې.
آزادی خبری مجله اوري.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن فراه ته ولاړ شي. احمد شاه فطرت له فراه په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، ولسمشر فراه ته رسیدل؟
سلامونه امنی کې له تر اوسه پر ولسمشر فراه ته نه دی رسیدلی او ټاکل شوی دی چې تر یو ساعت وروسته فراه ته ورسیږي. او دلته په فراه کې چارواکي وایي د ولسمشر د سفر موخه د دوه لویو پروژو چې هوایي ډګر دی او بل ملکی رختون دی دغه پروژه افتتاح کول، همداشان د فراه ولایت د ځینې نورو ستونزو څیړل دي. همداشان فراه ولایت په وروستیو کې د یو خوا جنګ ځپلی او بیا سیلابونه هم پکې خلکو ته ډېر زیانونه اړولی دي. ولسمشر په دې اړه هم د خلکو سره وګوري. دا پر یو لوی ډول اجنډا ده او موږ هم منتظر یو چې د فراه اوسیدونکو ته چې کله ولسمشر
ده امنیتي تدابیر څرنګه دي په فراه کې سخت دي د ولسمشر د راتک په درشل کې؟
بله، امنیتي تدابیر ډېر سخت نیول شوي دي. ټول د ښار کوڅې بندې دي او همداشان د موټرونو تګ راتګ هم بند شوی دی، ځکه چې ځینې امنیتي ګواښونه هم موجود و. خو امنیتي چارواکي اوس سناسه امنیت سم دی.
احمد شاه فطرت، مننه د ازادي راډیو خبریال خبر درکړ چې ټاکل شوی ده د افغانستان جمهور رئیس نن فراه ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د افغانستان دننه پر همغږي ټینګار وکړ. کریم خلیلی پرون د بی خبری ناست پر مهال وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسه مرحله ته رسیدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده ترڅو دا پروسه بریالی شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صاپوي پر راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي هڅې باید د پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد و تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او کچیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازي سره دوه ورځې ناسته کړې و چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سم حسن د بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لار داده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
خغلی کاظمی ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هیوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولی چې د افغانستان د سولې پروسه بریا ته ورسوي. د افغانستان د سولې خبري د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ روانې دي. دا خبرې چې پنځم دورې دی نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوې، پرون پکې وقفه وه او نن بیا شروع کیږي. د نورو موضوعاتو تر څنګ نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. په دغو چاپي خپرونو کې د افغانستان په ارتباط نور څه خپره شوي دي د ملالۍ بشیر په کتنه کې اورو.
نیویورک تایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي شاوخوا یوولس ورځې وسوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې په خبرو پیلولو سره د خلکو هیلې لوړې کړې. خو مقاله پوښتنه کوي چې تروریزم څه دی او تروریستان څوک دي. مقاله لیکي د دې پوښتنې ځواب ځکه ډیر مهم دی چې دواړو لوریو په اصول کې د سولې د خبرو پر چوکاټ موافقه کړې وه او په هغه کې دوه مهم موضوعات شامل وو. یو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او بل دا چې افغان خاوره به د تروریستي ډلو لخوا د امریکا او متحدانو پر ضد یې نه کاریږي. مقاله لیکي چې طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې په افغانستان کې دوامدار حملې کوي او له دې څرګندېږي چې دوی غواړي په خبرو کې برلاسي وي. مقاله وایي همداراز د طالبانو په ګډون ټول پوه سوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په دې سره چې مقاله وایي د تروریزم تعریف باید روښانه وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرو ته هم اشاره سوي چې په دې وروستیو کې طالبان تروریستان بللي. د مقالې په پای کې نیویورک تایمز لیکلي د افغانستان سیاسي راتلونکی شایي ډیر کړکېچن وي او دا هم نه ده څرګنده چې آیا طالبان به د سیاسي واک په خاطر کوم جوړ جاړی وکړي کنه. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼه یو عکس پور کړی چې دا عکس په کابل کې د شوتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر یو کانکریټي دیوال د جوړ سوي انزور دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکلی دا انزور د افغان شوتو د پام وړ لاسته راوړنو د لمانځلو په هدف جوړ سوی دی. په دې انزور کې افغان شوتو ښکاری چې د خپل حقونو لپاره لاریون کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور لمخې دا انزور د دوی د هغه کمپاین برخه ده چې د بشري حقونو د مدافعینو کار لمانځي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستند دوی ادارې یا یوناما د راپور یادونه کوي چې له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې د ملګرو ملتونو دفتر 238 د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي قضیه څارلې چې په قضیو کې تر نیمایي ډیرې د غیر رسمي جرګو د لارې حل ته لیږل شوي چې دا په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانونه سرغړونه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د خوست ولایت چارواکو د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره څه مرسته وکړه. د وژل شویو سرتیرو میندو او کورنیو وویل چې دا لومړی ځل دی چې چارواکي د دوی د پښتني او مرستې لپاره د دوی کورونو ته ورسي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور لري.
په خوست کې دا ځل د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځایي چارواکو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د یو شمېر وژل شویو سرتیرو میندو اولادونو او مېرمنو سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته وشوه. د جمعې په ورځ یاد مرستې په خپله د خوست والي حلیم فدایي لخوا په داسې حال کې چې ځینې خزینه مدني فعالان هم ورسره وي د یو شمېر وژل شویو سرتیرو کورونو ته یوړل شوې او د هغوی کورنیو ته یې وسپارلې. د ښار په ازادۍ مینه کې یو کور ته ورغلو. په دې کور کې یوه داسې مور د هغې انګور او لمسۍ اوسېدل چې دوه زامن خاوند او لیورې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. د مور ازادۍ راډیو ته وویل
دوه زامن به بچي شهیدون دي. یمه سړی شهید دی سوباري ولسوالۍ ته، یمه لور شهید دی. امیک سره والین د پاده چې دا کمک وس بیا امیک سره بل والي کمک نه دی کړی. موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونو مرکړي دي نه رابط کوي. خپل امیک سره ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نغد پیسې سره وسوه.
د دې په تعقیب په سرنکوټ کې یوې بلې ورته کورنۍ ته ورغلو. دا داسې کور و چې دروازه یې نه لرله. کوټې یې له انګړه ژورې وې او له تیارو پکې څه نه معلومېدل. د کور له ظاهري حالته داسې څرګندېده چې دا کورنۍ له ډېر ستونزمن اقتصادي حالت سره مخامخ وه. دوه وژل شویو سرتیرو مور له ځانه سره دیارلس کاله مخکې زاړه کاغذونه ساتلي ول چې حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې امر ورکړی و خو چا نه وه ورکړي.
زمان شهیدان شوی دی،
دا غدا سره پنی منیش تا ګور دا اپکریا پروته یو ما شوزه تی دا غدا خویل تا پروته یو کرن نن مو پکرن لرګی ان ور کرا پر ماړی منی په خاکړی پر ماړی منی په خاکړی نن دې روزی روزی منو
خوست والی حلیم فدایی وای دا زند خزو د نړیوال ورځ د لمانځنې په پار د افغان امنیت سواکونو د وژل شو میندو میرمنو اولادونو او کورنوی سره د مرستو لړۍ پیلوي
نن موږ یوازې د ملي امنیت او د ملی پولیسو هغو میرمنو ته چې هغوی یا میړه او یا زوی له لاسه ورکړی دی یا کونډه ده او یا هغه د یو شهید وارثه ده د هغو کورنیو سره دغه عملي اقدام نن ورځ پیلوو
خوست والی له خلکو دا مو غوښتل چې هغو ښځو سره مرسته وکړي چې اړمنې دي او د خلکو مرستو ته یې اړتیا موجوده ده بل لوري ته یو شمېر مخکښې ښځې او مدني فعالانې هم وایي چې یوازې د مارچ د اتمې سمبولیک لمانځنه د ښځو لپاره کافي نه ده بلکې افغان حکومت او نور نړیواله مرستندویه بنسټونه دي د ښځو د ژوند د ښه والي او د هغوی د بنیادي ستونزو د حلولو لپاره عملي اقدامات وکړي
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصمیح
ازادی رادیو سروسی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد
د پاکستان پولیسو په هغه هیواد کې د بشري حقونو د مبارز افضل کوهستاني د قتل په تړاو یو تن نیولی دی افضل کوهستاني په ځانګړي ډول په پاکستان کې د ناموسي قتلونو د بندېدو لپاره مبارزه کوله هغه یو دیرش کلن و او د مارچ په شپږمه نېټه ووژل شو نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې
د پاکستان پولیسو پرون رسنیو ته وویل چې افضل کوهستاني په بټاباد کې ویشتل شوی وو او مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي سای ورکړه د سیمه ایزو پولیسو مشر عباس مجید رسنیو ته وویل چې د افضل کوهستاني د قتل په تړاو نیول شوی مشکوک وګړی فادي رحمان نومیږي د پولیسو په وینا نیول شوی مشکوک وګړی درویشت کلن او د افضل کوهستاني وراره دی عباس مجید ویلي چې د مشکوک وګړي پر ضد دوسیه جوړه سوې او غوښتنه پکې سوې چې هغه په قتل مجرم وپیژندل سي افضل کوهستاني په 2012 میلادي کال کې ډیر شهرت پیدا کړ څو کاله مخکې په پاکستان کې یو ویډیو پر انټرنیټي شبکو خپره شوه چې په هغه کې د افضل کوهستاني څلور ښځینه خپلواني او دوه ورونه موسیقي ته ګډېدل او چکې وهلې د ویډیو تر خپرېدو وروسته د هغه ورونه او څلور ښځینه خپلواني ووژل سول افضل کوهستاني د هغوی لپاره د انصاف غوښتنه کوله او د داسې قتلونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوله چې د ناموس په نوم کېږي د دې کسانو د قتل په تور هیڅوک ونه نیول سول افضل کوهستاني دا کوله چې یوې قبایلي شورا د هغوی د قتل امر کړی و د افضل کوهستاني په وینا قبایلي شورا په ویډیو کې د دې کسانو نڅا د کورنۍ پر عزت تیری بللی و او هغوی یې د قتل وړ بللی و د افضل کوهستاني مبارزه په پاکستان کې د داسې قتلونو پر ضد وه چې د عزت او ناموس په نوم کېږي په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د ناموس یا عزت په نوم وژل کېږي د پاکستان پارلمان په 2018 میلادي کال کې د ناموسي قتلونو پر ضد یو قانون جوړ کړ په قانون کې د ناموسي قتلونو عاملانو ته د اعدام سزا ټاکل شوې ده د ناموسي قتلونو پر ضد نوي جوړ شوی قانون هغه اصل له منځه یووړ چې قاتلانو ته به یې په داسې مورد کې چې د مقتول کورنۍ عفو وکړي د ازادۍ حق ورکاوه دا فی نړیوال سازمان په ورپورټ کې چې له 2018 میلادي کاله تر 2018 په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه پکې سوي ویلي چې ډېر هغه قوانین نه دي تصویب سوي چې په خاص ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی دي د افی نړیوال سازمان ویلي د ناموسي قتلونو د مخنیوي او د ښځو د خوندیتوب لپاره نافذ قوانین هم په ډېرو مواردو کې نه دي عملي شوي د افی نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه روان دي او یوازې په خیبر پښتونخوا کې څلور نوي ښځې د یو کال په موده کې د هغوی کورنیو وژلې دي د افی نړیوال سازمان ویلي چې په ډیرو مواردو کې د ناموسي قتلونو عاملان نه دي نیول سوي او حتی تحقیق نه دی سوی د دې سازمان رپورت وایي تیر کال په دوبی کې په خیبر پښتونخوا کې یو پلار خپلې دوې لونې له هلکانو سره د ارتباط درلودلو په شک ووژلې د پاکستان په کراچي ښار کې تیر دوبی د دوو تنکو ځوانانو جسدونه وموندل سول او پر بدنونو یې له زخمونو معلومېدل چې برق یا الکتریکي شاک ورکړ سوی و د افی نړیوال سازمان د رپورټ له مخې د پاکستان په ملتان ښار کې تیر کال یوې سیمه ییزې جرګې څو نارینه وو ته پر یوه کوچنۍ نجلۍ چې ورور یې جرګې مجرم پیژندلی و د جنسي تجاوز اجازه ورکړې وه
لند خبرونه د امریکا د حکومت او طالبانو استازي بنن د سولې پاړه لوي ورسنی وقفې ورسته بیا په قطر کې خبري پیل کړي. آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره دېرش میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ادا او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 500 ورځ سیالي به سبا ترسره شي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. اسرائیلي ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ. او په ترکیه کې د ارمني ارتودوکسو عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروب موتافیان مړ شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام له مریم توخي څخه.
د ژوند رنګونه
زه استاد عبدالحاجی قریشی د کابل ښار اوسیدونکی
یم. استاد، لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې څنګه یو کس که هغه په لوړ سن کې وي که په کوچني سن کې وي مطالعې ته لیواله کړو؟
مطالعه وایي چې کور نه تر ګوره پورې باید زده کړه وشي. هغوی چې پوهېږي د هغوی له خوا ځینې که چېرې په کور کې کتابونه واوسیږي هغه ده، که چېرې ونه اوسیږي د بازار ځینې د کتابخانو ځینې د کتابونو دپاره، حتی دغه قاعده بغدادي ځینې شروع کړي تر د مکتب کتابونو پورې، له هغه څخه رادی خواته د شخصي د مطبوعاتو پورې، او که هېڅ هم ونه اوسیږي نو تصویري رسنیو کې خو یو څه شته دی، دغه ځینې به یادوري وکړي.
خپله انسان ته کومې ګټې لري ښاغلی استاد مطالعه؟
بل انسان لرونکی د یو شخصیت، هر څوک چې وله واوسیږي څومره چې سړی مطالعه وکړي په همغه اندازه باندې دغه عام خلک ورته وایي دا ډېر کمین او حلیم سړی دی. اول خو د سړي د شخصیت په بروز کې یا په ابراز کې ډېر اغېز لري. په دومه خبره کې په کورنۍ کې د هغه د اولادونو د هغه د زنانو د فرزند له نیولو تر ټولو پورې، او په مجلس کې چې کله دوی کېني دا د مطالعې ډېرې ښې ځانګړې او په استجالت باندې ګټې دي.
استاد، په کومو وختو کې خلک څوک مطالعه وکړي؟ په ورځ کې، د شپې؟